ماده با مطالب تازه، من سر ساعت 9 دوباره در خدمت قرار خواهم گرفت. تورمان سیب میربانی.
تشکر شفق سیب، خسته نباشین. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدر منو اوریدونکو، زه اجمل تورمانیم چې دغه خبری مجله تاسو ته وړاندې کوم. د نور راپورونو ترڅنګ به په دې خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس پرون ریاست پرون دایش د خراسان د برخې د مشر اسلام فاروقی د نیولو خبر ورکړی دی. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د تاند څنګه او حقیقت څه دی اونیس پروګرامونه هم درته خبرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي په ابتدایي اعتراف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. او چین پرون د اپریل په 4مه په غیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونه کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل. بشپړ خبرونه واورې. لمړی هم کورنی خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي په ابتدایي اعتراف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4مه ویل چې په افغانستان کې داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله اورکزي چې په اسلام فاروقي مشهور له خپلو 19 نورو ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې نه دی ویل شوی چې هغوی دقیقا څه وخت او چیرته نیول شوی دي. هندوستان ټایم ورځپاڼې پرون په کابل کې او نوی ډیلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې اسلام فاروقي عبدالله اورکزي هغه څوک دی چې په کابل کې د سیکهانو پر ګرودوارا وروستۍ حمله پلان کړې وه. د مارچ په 15مه په شور بازار کې د سیکهانو پر ګرودوارا په خونړۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 28 تنه ووژل شول. د حمله مسؤلیت داعش ډلې اخیستی و. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې کابل ته د برښنا رسولو لپاره د ازبکستان د وارداتي برښنا یو سرکټ په موقت ډول وصل کړی دی. کابل او شمیر نور ولایتونو ته د ازبکستان د وارداتي برښنا جریان د پنځشنبې په ماسخوتن پرې شو. برښنا شرکت ویلي چې د بغلان د چشمې شیر په سیمه کې د جګړې له امله د برښنا مزي پرې شوي وه. د مزیو د ترمیم لپاره کار پیل شوی دی، خو برښنا شرکت ویلي چې یوازې د شپې لخوا به 2 ساعته ته د موقتي لاین په مرسته د خلکو د ارتیا د پوره کول لپاره کابل ته برق ورکوي. د برښنا شرکت پر فیسبوک پاڼه پرون د اپریل په 4مه لیکل شوی چې د ورځې لخوا به د اصلي جریان د برحال کول لپاره کار کوي. برښنا شرکت ویلي هڅه کوي چې دا ستونزه ژر تر ژره په اساسي ډول حل کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وچا پرون ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې 2 مرکزونه جوړ شوي او 2 نور به په کندهار او پکتیا کې فعال شي. د وچا خبر پاڼې کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت غواړي چې د داسې مرکزونو شمیر 15 ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د شنبې د ورځې تر پایه به 22 ولایتونو کې د کورونا وایروس 299 مثبت پیښې تایید شوي چې یوازې 80 کسانو بهر ته د سفر سابقه نه درلوده. په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله تر پرون ماښامه 2 تنه مړینه تایید شوې وه. او دا هم څو بهرني خبرونه. چین پرون د اپریل په 4مه په هغه هیواد کې د کورونا وایروس له امله د زرګونو کسانو په مړینه د ملي ویر مراسم ترسره کړل، خو د نړۍ په نورو برخو کې لا هم دا خطرناک وایروس د خپرېدو په حال کې دی. په ځینو هیوادونو کې باید اوج ته ورسیږي. د ډیرو خلکو د مرګ ویره خورا ده او سخت اقتصادي تاوان یې رسولی دی. په چین کې خلک له دود سره سم هر کال د اپریل په 4مه د کینګ مینګ په نوم ځانګړي مراسم ترسره کوي او د خپلو مړو عزیزانو د درناوي لپاره هدیرو ته ځي. په دې ورځ باید له دود سره سم خلک د خپلو عزیزانو قبرونه پاک کړي، خو د چین حکومت پر خلکو غږ کړی چې لږ تر لږه د اپریل د میاشتې تر پای دی دا مراسم نه ترسره کوي. کورونا وایروس د کووید 19 په نوم وژونکي تنفسي ناروغي پیدا کوي. دا وایروس د چین له ووهان ښار را پیدا او تقریبا ټول نړۍ ته خپور شو. په ووهان کې خلکو ته ویل شوی شو چې د دودیزو مراسمو د پرځای کولو لپاره د هدیرو له کارکونکو مرسته وغواړي او خپل دی هدیرو ته له تګ ډډه وکړي. د چین حکومت پرون وویل چې په هغه هیواد کې ټول 2,250 مثبت پیښې ثبت شوي وي او 3,330 تنه کسان مړه شوي دي. خو څارونکي ګمان کوي چې د چین حکومت د قربانیانو اصلي شمیر پټ کړی دی. دا په لاس سره کړه چې امریکا جانز هاپکنز پوهنتون پرون وویل چې په نړۍ کې په کورونا وایروس اخته وګړو شمیر له 1.1 میلیون وخته او نږدې 16,000 وګړي مړه شوي دي. د تاجکستان حکومت پرون د اپریل په 4مه د فوټبال مسابقې ته اجازه ورکړه. په تاجکستان کې چې 9 میلیونه وګړي لري د کورونا وایروس یو مثبته پیښه هم نه ده اعلان شوې. له دې کبله د تاجکستان پر چارواکو شک کیږي چې د دې وبا په اړه دقیق معلومات نه خپروي. د تاجکستان حکومت پرون د استقلال دوشنبه او خوجند د فوټبال لوبډلو ته د سیالۍ اجازه ورکړه. د سیالۍ د ګټلو لپاره هیڅوک هم په لوبغالي کې نه و. د لسو لوبډلو په دې لیګ کې به نن شنبه هم لوبه ترسره شي. په پرونی سیالۍ کې استقلال دوشنبه د یو په وړاندې په 2 ګولونو خوجنته مات ورکړه. د کورونا وایروس د وبا په اوج کې یوازې ځینې هیوادونه لکه بلاروس، برواندا او نیکاراګوا کې فوټبال له هم اجازه لري. او په امریکا کې د تفتیش عالی فدرالي ادارې ویلي چې په شدت او په پوره خپلواکۍ به د حکومتي ادارو د فعالیت څارنې ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ او کفایت د څارنې د عالي شورا په نوم د خپلواکۍ ادارې مشر مایکل هور ویتس پرون د اپریل په 4مه دا بیان خپور کړ. هورویتس له 2012 میلادي کال راهیسې د امریکا د عدلي وزارت د سرمفتش دنده ترسره کوي. هغه ویلي چې اټکنستن د مسلکي خپلواکۍ او د قانون حاکمیت ته د متحد وګړي په توګه پیژني او په خپلواکۍ د څارنې او تفتیش په کار کې مخکې و. قدر منو اوریدونکو، دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. تاسې زموږ ښه کلاس دی رادیو څاوري. افغان حکومت د داعش د خراسان د برخې د مشر اسلام فاروقي د نیولو خبر ورکوي.
افغانستان د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو عبدالله ورغزی چې مشهور په اسلام فاروقی و او د داعش د شبکې یو قماندانو ځنګړي عملیاتو په ترڅ کې لنو نو کسانو سره ونیو.
د ولسمشر ویان مرستیال دوا خان مینا پالو د افغانستان ولسی جرګوي ولسمشر ته د نوې کابینې ته وړ کسان معرفي کړي دي.
دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلدي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال مرزا محمد کټوازی او په نړیوال موضوعات کې باور لري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر کانګرس ته خبر ورکړی چې د امریکا د ټولو استخباراتي کړیو سرمفتش مایکل اټکنسن له دندې لري کوي. نړیوالو رسنیو ته کتنه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د تاندې څنګ او حقیقت څه دی ونیس پروګرامونه به هم درته وړاندې شي. نو ملتیا وکړئ. دوستانه هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د داعش د خراسان د برخې د مشر اسلام فاروقي د نیولو خبر ورکړ. د ملي امنیت ریاست خبر پړه کې چې رسنیو ته استول شي ویل شي چې له هغه سره نونس نږدې ملګری هم نیول شوی دی. د افغانستان حکومت د اسلام فاروقي او دغه د نورو ملګرو نیول کېدل یو بریالي ګام بلل دی. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې اسلام فاروقي په ابتدایي اعتراف کې د داعش د خراسان د ډلې او د سیمې د استخباراتو ترمنځ ته ارتباط پړه خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټوئیټر لیکلي خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د جمهور رئیس مرستیال ویان توا خان مینا پال ازادي راډیو ته ویل چې اسلام فاروقي د داعش یو وحشي قومندان و.
افغانستان د ملي امنیت ځنګړو ځواکونو عبد الله ورغزی شي مشهور په اسلام فاروقي او د دایشت دا شبکې یو واشي قومندانو د ځنګړي عملیاتو په ترڅ کې لنونو سکسانو سره ونیوي.
مینپال هم پر همدومره وضاحت اکتفا وکړه او نور جزئیات ورنکړل. دا نه د څرګند چې اسلام فاروقي او د هغه ملګري دقیقا څه وخت او د افغانستان په کومه برخه کې نیول شوی دی. خو اسلام فاروقي څوک و؟ د افغانستان د ملي امنیت ریاست په وینا د هغه اصلي نوم عبدالله ورگزی او د ورگزیو د ایجنسی دی. عبدالله ورگزی په خټه مموزی او د ورگزیو د خونزادګانو د کلی اوسیدونکی دی. هغه مخکې د پېښور د نظامی شورا مشر او په خیبر پښتونخوا کې د داعش د وسلوالو د عملیاتو مشري هم کړی دی. د ملي امنیت ریاست د خبر پانی په حواله عبد الله ورگزی په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د مشر ابو سعید باجوړی تر وژل کېدو وروسته د دې ډلې د وسلوالو مشري ترلاسه کړې وه. هغه په وروستیو کې د ننګرهار د چین ولسوالۍ د عبدالخیلو په دره کې د داعش د خراسان د برخې فعالیتونه رهبري کول. په خبر پانه کې ویل سوي چې عبدالله ورگزی چې په اسلام فاروقي مشهورو د حقانی له شبکې او د لشکر طیبه په څیر نورو تروریستي ډلو سره نږدې اړیکې درلودل. له اسلام فاروقي سره نور مهم وګړي هم نیول شوي دي. د ملي امنیت ریاست په خبر پانه کې ویل سوي چې یو وګړی قاری زاهد دی چې په معاذ مشهور او په افغانستان کې د داعش د وسلوالو نظامی مسؤول په توګه یې فعالیت کاوه. په نیول شوو وګړو کې بل سیف الله دی چې په پاکستاني ابو طلحه مشهور او په ننګرهار کې د داعش ډلې ته جلب او جذب کاوه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې د اسلام فاروقي او د هغه د ملګرو د اعتراف جزئیات په ورسته له خلکو سره شریک کړي. خو د هندوستان ټایمز ورځپاڼې په کابل او نوې ډیلی کې د پټو استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې عبدالله ورگزی هغه څوک دی چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارا د ورستي حمله پلان جوړ کړی و. هندوستان ټایمز په دې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست په لاغه تحقیق کوي چې په کابل کې پر ګوردوارا د حمله دستور یې لکومه ځای یا هیواده اخیستی و. د مارچ 15مه د کابل په شور بازار کې د سیکانو پر ګوردوارا په خونړی حمله کې د شوزو او کوچنیانو په ګډون وویشتنه ووجل شو. د حمله مسؤلیت داعش اخیستی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون محمد انی فاطمر د بهرنیو چارو وزارت سرپرست او نوماند وزیر په توګه وټاکو. خغری غنی مخکې له دې د کابینه دوه تن نور وزیران هم معرفي کړي ول چې طاهر زهیری د اطلاعات او فرهنګ وزارت نوماند په توګه او دغه شان عبدالهادی ارغندیوال د مالی د سرپرست او نوماند وزیر په توګه معرفي کړي ول. دغه شان د افغانستان ملي امنیت ریاست د اوسمهال سرپرست رئیس احمد ضیا سراج نو مولایو ولسمشر دغه شان یوشمیر نور مقرری هم په ټیټو کچو کړی وی چې محمد شاکر کارګر د خپل دفتر د رئیس په توګه، داوود سلطان زوی د کابل خاروال په توګه، او ایوب سالنګي د سیمایي سور قانون د خپلواک اداري د مالی او اداري مرستيال په توګه باندې ټاکلی ول. خدای چې ولسمشر غنی نوی کابینه تروسه درې نو ماندانی اعلان شوی څومره مسلکی او پرخمن سټه ده. د ازادي رادیو خبريالي فیروزه عزیزي په دې اړه د افغانستان دولسي جرګې لاله مریم رسیال میرزا محمد کټوازی سره مرکه کړي. خغلې کټوازی وایي چې ولسمشر په دیړه دوی ته ډاټ ورکړي دي.
تیر ورځ موږ له ولسمشر اشرف غنی سره ناسته درلوده او په دې اکلم خبرې ورسره وکړې چې راتلونکي کابینه به څنګه جوړیږي. جرات ما ولسمشر په ډیرو واضح الفاظو وویل چې راتلونکي کابینه به له قوي سیاسي څیرونه جوړوم او وزمینه کابینه به او ټول افغانستان به ځان په دې کابینه کې ویني.
که تاسو هیڅ څه فکر کوئ، دا کسان چې اوس تر اوسه پورې مقرر شوی دي، وزارتونو ته نومان شوی دي، دا خو هم په همدې حکومت کې او په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی، د تاسو له نظره دا کسان به رښتیا هم هغه ډول توقع کیدله او به کړی چې کار وکوي یا یو څه بدلون به ولري په خپل کارونو کې؟ کنه
په دې باندې اطمینان لرم دا کوم کسان چې اوس لکه جناب اتمر صاحب، ارغندوار صاحب راتلونکي وزارتو ته هم په امید دي چې سیاسي چیرې جلاتماب جمهور رئیس په دندو وګماري. دا هغه خلک دي چې کافي تجربه لري او د افغانستان له حالاتو سره بلدي او دوی په هر ډګر کې لوبېدلي خلک دي. نو د موږ تمه توقع هم د ولسي جرګې نه له جلاتماب رئیس جمهور څخه دا وه چې دغسې خلک په وزارتو باندې وګماري چې هغه خلکو ته د قناعت وړ وي.
بلې، خو په دې کې تر اوسه چې کومې مقررې سوي دي، داسې کسان دي چې مثلا هغوی په پوځ کې کار کړی ده، اوس یې د اداري کارونو یا د اداري چارو لپاره ګمارلي دي. فکر کوئ دا اوس چې کوم کسان ګمارل سوي دي، دا به په راتلونکي کې مؤثره تمام سي؟
بالکل، انشاءالله. دا اوس کوم ټیک ته چې تاسو اشاره وکړه، نو فکر کوم هغه نه مهم یو ایوب سالنګي وي چې هغه ته ټاکلای نه دي. ګانو محل اداري د مهین په توګه، اداري او مالی مهین په توګه ټاکل شوی ده. نو په دې کې انشاءالله ډیر دقت په کار ده چې نور هم جمهور رئیس د سات پورتي او هیڅ ډیر معرفي
د تاسو نظر کړی دی. وروسته کابینه تکمیلیږي، نور کسان معرفي کیږي، څومره ضرورت ده تر څو ځوانانو ته پکې ونډه ورکړل شي؟ هغه کسان چې تازه غواړي په حکومت کې ووسی، ځکه تر اوسه پورې کوم کسان معرفي سوي دوی پخوا هم په کابینه کې و، په حکومت کې کار کړی دا کاري خلکو ته معلوم ده. تاسو هغه خاص یا غوښتنه له حکومت نه څه ده او څومره اړینه ده چې نور خلکو ته باید ونډه ورکړل شي؟
ځوانانو ته هم باید په حکومت کې ونډه ورکړل شي، اما وزارتونه سیاسي پوسټونه دي، موږ وزارتو کې نور پوسټونه لرو، په یو پوسټو کې ان شاء الله حکومت هم دې ته لیواله ده چې هغه ټول ځوانان راشي. اصلا وزارتونه سیاسي پوسټ د نور پوسټونه ډیر مهم دي چې ځوانان په یو کې کار وکړي او حکومت له موږ سره وعده کړي دي چې د ټولو پوسټو ته به ځوانان راولي.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال میرزا محمد کټواسی و.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او دا هم یو بهرنی موضوع. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر کانګرس ته خبر ورکړی چې د امریکا د ټولو استخباراتي کړیو سرمفتش مایکل اټکنسن له دندې لري کوي. مایکل اټکنسن په کانګرس کې د ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د بحثونو په پیل کې مهم رول درلود. ټرمپ د اپریل د درېمې په مازیګر د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته د خپلې دې پریکړې خبر ورکړ. اټکنسن د ډونالد ټرمپ لوري د امریکا د ټولو استخباراتي ادارو سر مفتش ټاکل شوو. بیا هم فرشته چلسی
مایکل اټکنسن د ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د بحثون په پیل کې مهم رول درلود. ټرمپ د اپریل د درېمې په مازدیګر د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته د هغه د لری کولو د پریکړې خبر ورکړ. اټکنسن د امریکا د ټولو استخباراتي ادارو د سرمفتش په توګه دنده ترسره کوله او ټرمپ پر دې چوکۍ ګمارلی و. هغه لومړی وګړی و چې د امریکا کانګرس ته د اوکراین له ولسمشر سره د ډونالد ټرمپ د خبرو په اړه پټ معلومات ورکړل. اټکنسن ته دا معلومات له داسې سرچینې چې هویت یې پټ ساتل شوی رسیدلی و. دا سرچینو ته چې په امریکا کې ډیر حساس معلومات د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط شریکوي وسل بلوور ویل کیږي. د وسل بلوور شکایت کړی و چې د امریکا ولسمشر پر اوکراین فشار راوستي و چې په اوکراین کې د جور بایدن د زوی هانټر بایدن د کار په اړه څرنی وکړي. مایکل اټکنسن کانګرس ته ویلي و چې دی فکر کوي چې دا پټ معلومات معتبر دي او باید په بیړني ډول وکړي. هغه معلومات ورسته خبره او د امریکا له ولس سره هم شریک سو. هلته ویل شي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د 2019 میلادي کال د جولای په میاشت کې د اوکراین نوی ټاکل شوی جمهور رئیس ولادمیر زلنسکی ته ټلیفون کړی وو او ورته ویل یو چې د هانټر بایدن په اړه چې په اوکراین کې کار کاوه معلومات راټول کړي. د مسلې د امریکا په کانګرس کې د جمهور رئیس ټرمپ د استیزا په اړه بحث پیل کړ. د یادونه ورته چې د امریکا سنا د جمهور غشتونکو په لاس کې د لدی کابل سنا د فبروري په میاشت کې ټرمپ له استیزا خلاص کړ. ډونالد ټرمپ په هغه لیک کې چې د جمعې په ورځ د سنا د استخباراتو کمیټې ته استولې لیکلی چې د دې لپاره ډیره مهمه ده چې پر هغو کسانو چې د استخباراتو په کړیو کې د تحقیق او څارنې مسؤلیت لري د اعتماد وړ وي. ټرمپ لیک کې ویلي چې دای د مایکل اټکنسن په برخه کې د باور احساس نه لري. لیک د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې د مشر ادم شیف او د سنا د دیموکرات غړي ډیوډ نونیس لپاره استول شوې دی. ادم شیف د کالیفورنیا له دیموکراتانو دی. هغه ویلي چې د جمهور رئیس ټرمپ دا کار د امریکا د استخباراتي کړیو د خپلواکۍ د کمزوري کولو یو څرګنده نقشه او له داسې چا د غچ اخیستلو هڅه ده چې د ادم شیف په وینا د جمهور رئیس د ناسم چلند پر رسوا کولو کې لاس درلود. ډونالد ټرمپ د سنا استخباراتو ته په لیک کې ویلي چې د اټکنسن پر ځای به داسې بل وګړی وټاکي چې د دې لپاره د باور وړ وي.
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
قدر منو اوریدونکو اوس هم پام وکي نړیوالو رسنیو ته کتنه چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
ټایم مجلې په بنسن کې په کورونا وایرس یا کووید 19 دښته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او احتمالي عواقبو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې د بنسن په لویدیز کې هرات په بد وضعیت کې دی چې یو اونۍ پکې په کورونا وایرس د یو شپېته کسانو دښته کېدو راپور ورکړل سو او ټول لیرانه ورغلي کسان وو. د ټایم مجلې په حواله خدا اونۍ دا شمیر دوه برابر سو او یو په درېمه برخه ناروغان هغه کسان دي چې په وروستیو کې له افغانستانه بهر سفر نه دی کړی او دا جوتوي چې کورونا وایرس په هرات کې په خپرېدو دی. د افغانستان روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې په افغانستان کې په کورونا وایرس شاوخوا 300 کسان اخته دي چې له دې جملې 204 پیښې په هرات او 3 شپېته په کابل کې ثبت شوي دي. عبدالقیوم رحیمی چې لا هم د هرات والی وو دغه ولایت د چین له ووهان ښار سره تشبیه کړی دی. د جمعې په ورځ سید عبدالوحید قتالی د شغلی رحیمی پر ځای د هرات د والی په توګه وټاکل سو. د ټایم مجلې په لیکنه کې راغلی لیران څخه چې د نړۍ په سطحه د کورونا وایرس یو له عمده مرکزونو ګڼل کیږي هرات ولایت د ورځې شاوخوا 2000 کسان اوړي. د وولدو میټرز ویب سایټ په حواله ایران د نړۍ په سطحه په کورونا وایرس د ښکته کسانو د شمیر لمخې په اووم قطار کې راغلی دی. ټایم مجلې د افغانستان د روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز خبري هم راخیستې چې ویلي دي شاید افغانستان په سلو کې اتیا وګړي په کورونا وایرس سخته او یو لکه ولزره کسانې په نتیجه کې مړسي. د ټایم مجلې په حواله د افغانستان ځینو پخوانیو چارواکو ویلي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره افغانستان 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري، خو د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ویلي افغانستان د دې لپاره تر اوسه یوازې د 25 میلیونو ډالرو په ارزښت بودیجه لري. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د روغتیا وزارت د پروګرامونو د پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره څه باندې 100 میلیون ډالره مرسته کوي. له هندوستانه خبرېدونکي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپله پرونی ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې. د داعش د خراسان څنګ مشر فاروقي چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره یا عبادت ځای حمله تراهی کړې وه ونیول سو. د لیکنې په پیل کې راغلی د افغانستان امنیتي ځواکونو پرون ویل چې په ځانګړو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ امیر مولوي عبدالله اورکزی چې په اسلام فاروقي مشهور دی په کابل کې د سیکانو پر ګوردواره د مارچ میاشتې د 15مې د حملې د تراهی په تور ونیول سو. د ملي امنیت ریاست په ویلامه کې ویلي مولوي عبدالله اورکزی له 900 نورو کسانو سره نیول سوی دی. د هندوستان ټایمز په لیکنه ویل کیږي مولوي فاروقي چې د پاکستان تبعه دی مخکې د لشکر طیبه غړی وو او بیا د تحریک طالبان پاکستان تروریستي ډلې غړی سو. د خبرونې په حواله دی د مولوي ضیاء الحق پر ځای چې په ابو عمر خراساني مشهور وو د 2019 د کال په اپریل میاشت کې د داعش د خراسان څنګه د رهبر په توګه وټاکل سو. ورسپنې په کابل او نیو ډیلی کې د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې مولوي فاروقي د حقانی شبکې او لشکر طیبه په لارښوونه د 4 کسانو په ذریعه د کابل په شور بازار کې پر ګوردواره حمله وکړه. د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 8 بېګنا سیکان ووژل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د هغې حملې مسؤلیت منلی دی. د ورسپنې په لیکنه دا حمله د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه د متحدانو هندوستان نورو هیوادونو او سازمانونو لخوا غندل سوې ده.
قدر منو اوریدونکو تاسو زموږ حق له ازادي راډیو څخه اورئ. دوستانو په تیرو 40 ساعتونو کې په کابل کې د کورونا وایروس سل مشکوک سمپلونه د ټیسټ شوي دي چې په نتیجه کې 28 نوي پیښې ثبت شوي دي، مثبت پیښې چې د راپورونو پر بنسټ 10 په کابل کې، 8 په کندهار کې، 3 په پکتیا کې، 2 په بلخ کې، 2 په سمنګان کې او دغه شان په کاپیسا، تخار او زابل کې بیا یو واقع ثبت شوی ده. په دې سره د ټولو مثبت په خوشمیر 312 شو ده ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویلی ول کچيري ګرځبندي سره په کابل کې پامونه شي نو دوی بل قهریه قوی څخه استفاده وکي او خلک به پرې نګدي چې په خار کې وګزي. زموږ همکار کلام را اکرام دا اوس را سره په سټډیو کې دی راغلی دی. له اکرام صاحب څخه پوښتنه وکړو چې څنګه ګرځبندي مراد شوی کنه په 13 ورځو کې کابل خاریانو دغه ګرځبندي همره چې لازم وو او همره چې دغه وایروس باید جدي ونیول شي ګواښونو ته جدي پام وشي په پام کې نه ونیول. اکرام صاحب
ډیر زیات مننه. تورمان صاحب سار مو په خیر. لکه تاسو چې وویل د افغانستان کورنۍ چار وزارت 13 ورځ خبرداري ورکړل چې دغه کسانو په ضد باندې بدله قهریه قوی نه استفاده وکړي او په زور به بل اخر په کورونو کې ایثار کی چې ګرځبندۍ ته پاملرنه نه کوي. نن سار چې لا هم د ورځې پایل دی فکر کیږي چې د کورنۍ چار وزارت د 13 ورځې خبرداري په خلکو باندې اوسه ناسه تاثیر کړی دی او هغه ډول چې 13 ورځ په خار کې بیروبارونه لیدل کېدل د خار په بیلابیلو څنډو کې نن یو سناسه د بیروبار کم دی. د سرکونو په سر باندې د خلکو تګ راتګ کم دی، د موټرو تګ راتګ کم دی، وغه دکانونه چې عموما د سرک په سر باندې خلاص او 13 ورځ هغه زیاتره نن لا هم څه هم د ورځې پایل دی تر دې د مباندې د ورځې پجریان کې بولی دل شي چې دا اخلاصيږي او څنګه خو په ټوله کې ویل کېدل شي چې د کورنیو چار وزارت د 13 ورځې خبرداري شاید په خلکو باندې سناسه تاثیرات کړی وي.
اکرام صاحب څونه جدید د موضوع چې پام ورته وشي ځکه چې په تیر دوه ورځو کې د مثبت او پیخو شمیر خي چې د هرات پر طالبان په کابل کې د مثبت پیخو شمیر ډیره ده.
د افغانستان روغتیا وزارت بار بار ویلي دي چې خلک باید په کورونو کې پات شي ځکه د هم د خلکو د ژوند لپاره مهم دي او هم د حکومت لپاره یو مهمه مسله ده. لکه تاسو چې ویل پیخي ورځ تر بلې مثبت پیخي زیاتیږي ځکه ګراف ورځ تر بلې جګیږي او اوج تر رسیږي. نو کله چاوچ ترسیږي شاید د پیخي نوري هم ډیر شي نو د دې لپاره ټولو ته پکار دي چې په کورونو کې پات شو قرنټین ګرځمندي زملي کې.
ډیر ډیر مننه قدرمن اوریدونکو اکرام الله اکرام او د ازادي رادیو خبريال چې په کابل کې د ګرځبندۍ په اړه معلومات ورکول چې څومره د کورنیو چار وزارت دغه موضوع جدي نیولې ده. پرون د اسلام آباد کې افغان سفیر ویلي ول چې د دوشنبه په ورځ به د تورخم او سپین بولدک لاري د افغان مسافر پر محکم چې په پیښور کې او دغه شان په کوټه کې باندې پاتې دي دوی پر مخ باندې خلاصي وي. ننګرهار ولایت کې ننګرهار والی په تورخم کې یو کمپ جوړ کړی دی او په دې کې د چمتووالي خبره کړې و چې وسایل به ورسیږي ځکه چې هلته کوم کسان راځي هغه به د نوي مودې لپاره قرنټین وي هلته څوک دغه وایروس خار ته را انتقال نشي. زموږ همکار سهارګل امیرزی دا اوس را سره لننګرهار نه ټلیفون په کرخه دی. امیرزی صاحب کراته وای چې تیاری چیرته رسیدلې دي ټاکل شوی چې دوشنبه په ورځ د غلار پرانیستل شي د لنډ مودې لپاره؟
ډیر زیات مننه ترمن صاحب تاسو ته ورغوم د سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل رسان په تخم خرګو کې هغه مسافر په چیرې پاکستان راستنېدل چې کسان چې وخت معلوم نه وي چې څه وخت د راستنې خو ننګرهار والی چې مدمخ کې په خبري کانفرنس کې ویل چې باندې ګورونه شاوخوا چې د غلار رسانې شي ننګرهار چارواکي وایي چې ترخم خرګوټي کې د مسافرو لپاره دنه تیاران نیولې دي چې د برازي او د یو پورل په ورځو نه تر شلو ورځو پورې به قرنټین کېږي. دوی ویل چې موږ ورته پوره چمتووالی هم لرو او هلته رښتیا هم ځینې خیمې درول شوي یا ځانګړی ځای ورته
پنخ شوی دی. میرزا صاحب ننګرهار والی د یوې توشکې او بالښت یو کمپل او یو روجایي کمپاین هم پیل کړی او له خپلې حجرې نه دغه کمپاین څومره بریالی پر مخ روان دی هغه خلکو دغه کمپاین سره ملاتړ کړی دی که څنګه؟
وروسته هم ننګرهار والی لومړی له ځانه شروع وکړه او د خپل مېلمستون څومره توشک او کمپل او بالښتونه چې وو دی هم رسنیو ته وښودل چې انتقالی او د خلکو یو سوداګر هم غوښتل چې په دې برخه کې ونډه واخلي. که څه هم هغه څه چې ده غوښتل او د ده تمه وه هغه څه ونډه خلکو په کلا نه ده اخیستې خو بیا هم ځینو خیریه بنسټونو سوداګرو او ځینو عامو خلکو چې برخه اخیست دا یو برخه توښتونه بلښتونه سیمې ته انتقال شوي هم دي او یو څه انتقالېدو په حال کې دي. خلکو یو څه دلچسپي ښودلې خو هغه څه چې څنګه ویل کېدل کم او هغه څه نه دي.
ډیر ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو خبريال سهار ګل امیرزی او چې په تورخم کې د هغه کمپ لپاره چې ما مسافر لپاره جوړ شوی چې رسنی کې بل طبقه قرنټین کې الته بدوی د امادګي او پاړې د ننګرهار د ولایتي ادارې پاړه راټول. قدرمنو اوریدونکو په دې سره موګرسي ګو د خبرونه نیمایي ته ساعت په افغانستان کې د سهار اتنیمه بجې کې کې دي. نو موږ به ورشو خبرونو ته د مهمو خبرونو سرټکی به له تاسو سره شریکو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله ورگزی په ابتدایي اعتراف کې د سیمې له استخباراتو سره د ارتباط په اړه معلومات ورکړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل دا پر ټویټر لیکلي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي امنیت ریاست پرون د اپریل په 4 ویل چې په افغانستان کې د داعش د خراسان د ډلې مشر عبدالله ورگزی چې په اسلام فاروقي مشهور و له خپل نونس نورو ملګرو سره نیول شوی دی. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې کابل خاطر د برښنا رسول لپاره د ازبکستان د ورداتي برق یو سرکټ په موقټ ډول وصل کړي دي. کابل او شمیر نور ولایتونو ته د ازبکستان د ورداتي برښنا جریان د پنځم به په مسوتان پرې شو. برښنا شرکت ویلي چې د بغلان د چشمه شیر په سیمه کې د جګړې لامل د برښنا مزه پرې شو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان حکومت سره مرسته کوي چې په ولایتونو کې د کورونا وایروس د معاینې مرکزونه جوړ کړي. په افغانستان کې د ملګر ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې وچا پرون ویلي چې د روسیا د نړیوال سازمان په مرسته په جلال آباد او مزار شریف کې دوه مرکز جوړ شوي او دوه نور په کندهار او پکتیا کې فعال شي. او په امریکا کې د تفتیش عالی فدرالي ادارې ویلي چې په شدت او په پوره خپلواکۍ به د حکومتي ادارو د فعالیت څارنې ته دوام ورکړي. د خپلواکۍ او کفایت د څارنې د عالی شورا په نوم د خپلواکۍ ادارې مشر مایکل هورویتس پرون د اپریل په 4 دا بیان خپور کړ. خطر منو اوریدونکو دا ول تر دې مهاله کم راپورونه مرکه او خبرونه مشتاس سره ټول کړی ول او سموار رسیدي دوه ونی زو خبرونه تاند څنګه او حقیقت څه ده ل ملچامو مننه کوم.
تاند څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. دا اونې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
دا فکر کوي چې د دې په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په مغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي.
او څنګه یې مخنیوي کېدای شي؟
دا ځوانان باید همکارۍ ته هم غوی ته رادابت شي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رویا مدومی وړاندې کوم. په فایل کې راپور له همایون هیواد څخه اورو.
په مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلی وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دینیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغه سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشرانی مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثر وي او له هغوی څخه په تقلید تلې حسدا وي چې دا نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکو لیزاد د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وايي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پانتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسی کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاسراوړنې چې دی هغه دې دی. نو زما په نظر یو عوامل خپل کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانی تخریب کی او بس همدغه غواړي چې په دا جامع کې په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي چې په دا ټولنې کې دی هر څه کامیابیانی چې دی هر لاس راوړنی چې دی هر تعریفونه چې دی بس د دوی یعنی دوی نسوای کوي هغه خپل خودخواهی کنټرول کی او همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کی سبب ورځ چې دا ماشوم بیرته په دغه سي کورنۍ کې دی غرسوي خامخا دی چې بیرته ټولنې ته ځي دی همدغه کارونه تکراري
د خوست اوسیدونکو جان محمد ناسالم رقابت ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي دویم عامل خودخواهی یا ځان غوښتنه ده او دریم عامل کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کادرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو ګوښه شي او له لاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بې باوري رامنځته شي باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسې هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي
تخریب بد پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي د پکتیا اوسیدونکو ولی آریان د خپل همکار کی سره تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو لوجې خويندې لزده کړو پاتې شوي
د نور تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده بلکې په افغاني ټولنه کې ډېری بد پایلې درلودلې شي زبو تاسو ته مثال درکم زموږ د یو همکار خوندې خوځې ته تللې دا چې دوی په کلی کې نور نجونو ته خوځې ته د تګ اجازه نه و دوی څنګه بار بار وغوښتل شي ول چې لونه یې خوندې خوځې ته نه لیږي خو دوی مقاومت کړی و بل اخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې خوځې ته په لار روانې وي او چا ځینې اکشن اخیستي وو بیا ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي ول خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړله او بل اخره د دولت له لورې نه اشخاص مشخص ول چې دا کار کړی و دغه موضوع څخه څو میاشتې تیریږي خو تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوی نه ده او هغه نجونه هم له ښوونځي څخه د تل لپاره محرومې شولې
د یو خصوصي شرکت کارکونکی جمال احمدزی وایي د ټکنالوژۍ په راتګ سره اوس د تخریب لارې ډېرې شوي او داسې پېښې ډېرې کېږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي هغه څوک چې په دې باندې ډېر فوکس کوي ډېر تاکید پې کوي هغه بیا ډېر د تخریب خواته ځي خو هغه خلک چې میانه روي یا ډېر په غشي باندې فکر نه کوي وایي چې زه رفاقت دوستي د یو مسله منځته راغله له خیر نور تر تیر سر نور پې فکر نه کوي هغه سان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي فکر پکې دا ډیر د حسادت خواته زی او د امغه وخت کې د تصمیم نیسی ځکه معمولا د غصې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري نو امغه د چې بیا تخریب ته زی او کله چې تخریب ته لاړ هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي معمولا وسخه تر ډیره سوشل میډیا یا په زین نور پروګرامونو کې تخریبيږي او څوک یا یو بل آی ډی جوړی د مبارک زین معلومات چور سره یا معلومات له نور سره شریکي په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي
خغلی احمد زیزی طبی ډیر کله چې د خپلوان او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي یو خوای د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې لا مقابل لوري انتقام واخلي او نور ته کم راولي
ځینې ملګری چې مونږ پوه شو چې دا یعنی په حق ده مونږ ورسره منلې ده خو ځینې بیا داسې ملګری دي چې هغه د حق خبرې ته نه در رسیدلې یا مونږ دغه په حق باندې حق ته نه یو رسیدلې یعنی په حق خبره نه پوه شو په یو نه حق خبره باندې هغه کلک شوی ده بیا مونږ تر تیر شوی یو خو زما خپل کومه تجربه چې د تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې دا خبره منحصره کړې د نور ور سره مخ کې نه امتللې خو یو څه مې کړې دي چې یو وخت د پاره د یو وخت د پاره مل د سره لارې بل کړې تر څو د خپل خبره باندې قانع شوې ده بیا بیرته زمونږ رفاقت شروع شوې ده یا بیرته بیا مغزړه دوستان
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلی دی را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه دی ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. د چبل ځوانان یو بل تخریبوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوي کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسو اوریدو ته را بولم.
استاد، لومړی دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي، د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدي یا غیر قصدي خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې طریقې د نورو هویت، شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل. نو هغه اصلي عوامل د دې نوع رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه. هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کېږي خطر سره نرسول کیږي او کاذبه رولونه، کاذبه نقشونه اخیستل کیږي، خپل ځان مهم ګڼي او نور ځوانانو ته اصلا د هغو کړه وړه د هغه کوم ښه کارونه چې کړي دي په منفي دید ورته اینی. نو له همدغې جسکه دغه اساسي ریشه د تخریب په ځوانانو کې پراختیا مومی او پیاوړی کیږي.
دا چې ځوانان یو بل تخریبوي پایله به څه وي؟ یعنی ځوانانو ته خپل کومې ستونزې جوړوي؟
اول دا چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدی منځته راځي. نو یو ځوان که کامیاب او موفق یا نور ورته نه تشویقی یا نه ترغیبی، نو هغه ته یو ناامیدی راسي چې زه خودم رښتا او راست پوسې حلی زلی کوم، دا کارونه کوم، اما دا باید دی کیږي چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نکړي او هغه اصلا دا د ما حسې د منورو ور ورته نه دي. لبل خاص که دا چې دا ځوانان ورو بزدکی چې دا یو ځوان مثلا په حق باندې به یو ښه موقف ته رسیدلی، یو ښه کورونه به کړی، نو دا بل نفر پوس چې غواړي چې دغه شهرت هم لاسته راوړي، نو دوی ازدکی او ترویجی هم چې په غلط شکل په نادرست شکل باندې یو ښه موقف ته څنګه ورسی ځان او ښه خپل ځان څنګه مشهور کړي. نو دته چې په ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبي، نو دا د ژبو په سر باندې لویږي، فلانی فلانی پسې دغسې یو شی ویلي، نو دا نو وسکه بیا خوان هم اخلي. فردي هویت د ځوانانو تخریبیږي او دا دو اړخیزه بدی لري، هم هغه څوک چې تخریبی او هم هغه څوک چې تخریب کیږي، دا دواړه هویتونه تخریبیږي. او بل هغه ناوړه اغیزه د دروغ او ترویجول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي، او دوی په شایعاتو باندې او په دروغ باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي. نو دا هغه پایله دا ده چې ورو ورو په دماغ په فرهنګ او دماغ په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بی باوري ترویجیږي، هغه کوم حرمتونه ارزښتونه چې دي هغه ماتیږي.
مننه استاد که دا راته ووایي چې څه ډول د دې مخه نیول کېدی شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي؟
د دې حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږۍ ته رادعوت شي. او له بل خواست که زه فکر کوم چې بعض ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل، د نورو ته مثلا ورښکاره کول د ډېر ښه کلتور نه ده. باید موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم، یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه ما د ما مسؤلیت ده چې زه وګڼم او ویې کړم، او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي او د ده د ورو ورو د دید پراخه شي او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېرو سختیو سره یو موافقت ته رسېدلي دي. بنا هغه ښه موافقت داسې اسانه په لاسته نه را رسېږي، باید هڅه وکړو.
درنو ځوانانو، هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي، که یې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړئ، ډیره ګټه به مو کړې وي. په همدې هیله د تاندې څانګې د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ. روختیا نړیوال سازمان څوایي کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زمانه سیم شفق سلامونه ومني. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې مول د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت له مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاری سره مرکه کوو، او په دې اړه به سره خبرې کوو چې له ایران څخه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ اوس څنګه ده، او افغانستان ته د کورونا ویروس د لا زیاتو خپرېدو او انتقالېدو د مخنیوي لپاره دوی څه اقدامات کړي او څه اقدامات تر لاس لاندې لري، او دغه راس کوم مهاجرین چې له ایران څخه بیرته راځي خپلو ولایتونو ته د هغوی د انتقال پروسه او لړۍ څنګه ترسره کیږي. انصاری صاحب خیر اغلی. د ازادي راډیو د حقیقت صدې د خبرونې اوریدونکو ته کوایست چې اوس له نور هیوادونو څخه په تیره له ایران او پاکستان څخه د افغان به کډوالو راستنیدلو موضوع څنګه ده؟ دوی اوس هم مغسې جوپه جوپه راځي که څنګه؟
مننه. هر سلام استه تاسو ته او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. یو میاشت نه وروسته تر اوسه یعنی شاوخوا 200,000 کسان زمونږ افغانان د ایران څخه بیرته افغانستان ته راکتنه شوي دي. له حد متوسط هر ورځ شاوخوا 2,000 یا 10,000 زمونږ افغانان بیرته افغانستان ته راکتنه کیدل. په دې څو ورځو کې لږ تقلیل پیدا کړی ده، یعنی مونږ شاوخوا 8,000 یا 10,000 کسان شاهدان چې بیرته افغانستان ته راکتنه کیږي.
ښه، د ورځې 10,000 یا 8,000 بیا هم ډیر دی. علت څه دی چې لاغه 15,000 او 10,000 2,000 نه اوس تعداد کم شوی دی؟ آیا هغه دوی چې په زور ایستل هغه مشکل وسال شوی ایران کې که څنګه؟
دقیقا، یعنی مخکې زمونږ د افغانانو په وړاندې ځینې ستونزې موجود وو، او خوشبختانه چې مونږ په ایران کې درې آتشې لرو، په مشهد کې، په زاهدان او په تهران کې. هغوی کله چې زمونږ افغانانو په مخ کې ستونزې پیدا کیږي، هغوی مشخصا د ایران حکومت سره ناستې لري او مشورې لري او پیشنهادات لري. په دغه هکله مخکې ځینې ستونزې موجود وو، لکه د اخراج مسله وو، او بیا کله چې د زمونږ آتشې خپل فعالیت مخکې پیل کړی وو، خو د اخراج په هکله کې هغوی بیا هم د ایران حکومت سره ناست درلود. اوس دا مطلقا تقلیل پیدا کړی ده، او ګڼ شمېر زموږ افغانان چې افغانستان ته رسنه کیږي په خپل رضایت باندې بیرته رسنه کیږي.
بله، انصاری صاحب وبخښئ، کله چې دغه افغانان له ایران څخه بیرته راځي د نیمروز د لارې او یا هم د اسلام قلعه لارې، هلته له شک پرته د عامې روغتیا د وزارت ټیمونه ستدي د هغوی د کورونا وایروس د انتقال د مخنیوي په خاطر، دغه همغږي په کوم حد کې ده، او دغه څېړنه او دغه معاینات په مجموع کې یا دغه تشخیص د تر کومه حده پورې کیږي او دقیق دی ولته امکانات شته؟
دا کله چې دغه د کورونا ویروس په ایران کې تثبیت شو او انتشار وکړ، نو کډوالو چارو وزارت په پام کې درلود چې کچیر دغه ویروس انتشار شي او نشر شي نور د ایران خارونو ته، نو طبیع خبره ده چې زمونږ افغانان بیرته افغانستان ته راستنه کیږي. نو په جریان کې وساتل دوی د روغتیا محترم وزارت ته چې بي سي هي ټیم باید دوه ولایتو ته انتقال کړي، مخصوصا چې مونږ دوه لارې لرو په نیمروز او په هرات کې، باید هلته مشخصا بي سي هي ټیم موجود اوسي او مراکز ترتیب کې جوړ شي. خوشبختانه دغه زمونږ پیشنهاد مثبت نتیجې درلود، او اوس الحمدلله په دوه ولایتو کې هم په نیمروز او هم په هرات کې مشخصا مراکز ایجاد شوی دی او هر یو زموږ افغان چې په افغانستان درسته کېږي په دغه مرکز کې دوی تثبیت کېږي، معاینات ترسره کېږي.
بله،
او بیا وروسته اجازه ورکول کېږي چې دننه شي.
بله، انصاری صاحب، په ایران کې د افغان مهاجرینو د مړینې موضوع د کرونا په وایروس د اخته کېدو له امله د پوسش مرکې د څه موده مخکې ویل شو چې 50 تنه افغان مهاجر په ایران کې د کووید 19 له امله مړ شوي دي.
یو اظهار درلود، یو خبر درلود زموږ محترم سفیر صاحب په رسانه یو کې چې ځینې غیر رسمي معلومات هغوی ته انتقال شوي چې 50 تنه زموږ هیوادوال په دغه ویروس باندې اخته شوي چې وفات شوي دي. ځکه یو مونږ رسمي معلومات ته یو منابع غیر رسمي ده، دا غیر رسمي د منابع نه انتقال شوي دا خبرې، او اصل کې په موثق خبره دا ده چې مونږ 14 کسان زموږ افغانان په دغه ویروس باندې اخته شوي وو، لاستنه مخکې او شپږتنه بیا وروسته چې هغوی وفات شوي دي. یعنی مونږ 14 کسان کولی شو تایید کړو او 50 تنه خو د غیر رسمي منابع له خوا نه تایید شوي دي.
بله، انصاری صاحب، کوم افغان مهاجر چې ایران څخه راځي، که په نیمروز باندې راځي او یا په هرات کې، هلته د دوی د انتقال لپاره څه تدابیر دي، څه امکانات تاسو هلته برابر کړي دي کنه؟
کله چې زمونږ هیوادوال افغانستان ته راستنه کیږي نو کډوالو چارو وزارت د دوی مرستندوی مؤسسات سره تفاهم لري او ناست لري ټول مؤسسات سره چې په دغه برخه کې هغوی فعال ده په افغانستان کې او فعالیت ترسره کوي. نو ځینې مؤسسات لکه دبلیو ایف پی، آی او ایم او ځینې نور مرستندوی مؤسسات په دواړو ولایتو کې هغوی فعال ده او دفترونه لري. کله چې زموږ هیوادوال افغانستان ته راستنه کیږي نو مشخصا د سفری په برخه کې هغوی ته کومکونه ترسره کوي، د لباس مثلا او ځینې نور لوازم ده چې اړتیا لري زموږ هیوادوال په ټولو برخو کې هغوی کومکونه ترسره کوي، او دوی بیا په خپل رضایت باندې د هرات او د نیمروز ولایت څخه خپل ولایت انتقال کیږي.
په خپل رضایت خو له شک پرته دوی انتقالیږي. دغه د انتقال پروسه بیا څنګه د تاسو ورته دغه نقلي وسایط ترتیبوي او تنظیموي که دوی په خپل سره هر څوک لکه په خوا غونې موټر کرایه کوي خپل ولایت ته لاړ سپ کوم ډول؟
اوس خو تاسو په جریان کې استی چې د افغانستان حکومت له خوانه د غټ موټرونه چې ګڼ میر خلک انتقال کول اوس بندیز لګول شوی دی دغه ویروس له امله. بیا نقد پیسې د سفری په اساس باندې دوی ته ورکول کیږي او په خپل رضایت باندې غوړ کوم موټر باندې دي، ځکه غټ موټرونه خوښ نشي تلای په وړکې موټرونه یا پزینو چې خپل تصمیم چار رقمي منتاد سفری په برخه کې نقد پیسې د مؤسسات له خوا نه غوښتل ورکول کیږي.
بل انصاری صاحب، اوس د جلال آباد سیمهیز چارواکي وایي چې هغه کوم ماجر چې پراتون کو ورځو کې له پاکستان راځي دوی به په تورخم کې ورته یو کیمپ غونډې ځای جوړوي یا وی جوړ کړي دی اولته به دوی قرنټین غونډوي. بل تاسو په هرات او په نیمروز کې د قرنټین موضوع نه عملي کوي، کوم ماجر چې ایران څخه راځي په دې خاطر چې د کورونا وایروس د شیو یا د خبرېدو مخونی ولسی؟
تاسو خبرم سیده، کچیره مونږ په هرات او نیمروز ولایت کې دغه کمپونه جوړ کړی وای نو مشخصا ما مثل اشاره وکړه چې 200 زره کسان زمونږ افغانان افغانستان ته راستنه شوي دي دوه ولایتو لاره نه، او کچیره دغه کمپونه په خوا جوړ کړی وای نو دغه 200 زره کسان ټول په دغه ویروس باندې مبتلا نه وو. څو کسان په دغه ویروس باندې مشکوک وو، مبتلا وو، او دا ویروس انتقال شوی وای په ټول باندې دا وخت څنګه وا ځکه دغه اقدام تر سره نشو. نو بهترین لار زمونږ په نظر کې او د روغتیا وزارت په نظر کې دا و چې دغه مراکز باید ترتیب شي او هر زمونږ هیوادوال چې افغانستان ته تسلیم نشي چې به تر راستنه شي دغه مرکز لخوانه باید معاینات تر سره شي.
نو اوس فکر نه کوي انصاری صاحب، فکر نه کوي اوس دغه وایروس هم دغه افغان مهاجر چې ایران راغله مختلف ولایتونو ته به انتقال سدم یو مشکل ده کنه، د تم پام نه ده کړی؟
دا خو بل د روغتیا وزارت محترم وزیر خپل خبرو کې اشاره وکړه چې دغه ویروس متاسفانه د ویروس ته چې تر 50% پورې کچیر یو سړی مبتلا وي هغه په خپل نه پیږي چې دغه مرض باندې مبتلا ده. نو ځکه دغه صحي تیمونه د روغتیا وزارت لخوا نه چې هلته خپل فعالیت پیل کړی ده دوی مشخصا په دقت سره دغه معاینات ترسره کوي. که چیرې مشکوک وي یا د هغوی علائم تثبیت وي نو خامخا د روغتیا وزارت لخوا نه دوی قرنطین کیږي.
بله
دغه معلومات ده چې زمونږ دویم واحد کارمندان په هرات او نیمروز کې چې هغوی فعال ده او روغتیا وزارت سره په همغږي هغوی فعالیت لري مونږ ته گزارش ورکړي.
او بله انصاری صاحب یو اندېښنه یا یو شکایت دا دی کوم افغان مهاجر چې ایران څخه راځي دا اوس مهال دوی مختلف ولایتونو ته ځي کورنۍ دي ماشومان او ښځې هم سته دوی هلته لږ مشکلاتو سره مخامخ کیږي ستاسو لخوا کوم خاص تدابیر ورته نسته په مختلفو ولایتونو کې ولې مو داسې ځانګړي تدابیر دوی ته ندي نیولي؟
مونږ هم په پام کې لرو چې کچېرې دوی په خپل ولایتو باندې انتقال شي مونږ په نظر کې لرو چې عاجل کومکونو په برخه کې ځینې مرستندوی مؤسسات چې ده هغوی ته هم تشویق کو او مشخصا په دغه برخه کې هغوی ته ووایي چې زموږ هیوادوالو ته کومکونه ترسره کړي ځکه دوی باید لومړی په خپل ولایاتو باندې انتقال شي او بیا وروسته کومکونه د کډوالو چارو وزارت لخوا نه دا مشخصا ترسره کیږي. یعنی دا هیڅ نوه څونځي زمونږ په مخه نشته دي او زمونږ ریاستونه په ولایتو په ساتنه کې فعالیت کوي هغه مشخصا نظر کې لري چې کوم مؤسسي په دغه ولایت کې فعالیت لري هغه هم کومکونه ترسره کوي او د وزارت لخوا نه هم کومکونه شي مشخص کیږي هغه ته باید انتقال.
ډیر مننه جناب انصاری صاحب کوم ودان.
مننه.
مشنا خوب ژوند